او سلو دو وستام زای درلود.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې دی. ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې نن بیا هم د نسبتا درنو واورو او سختو بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې په یوه بیان کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنګان، بلخ، پروان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او نورستان ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې به واورې او بارانونه وشي. د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه د 1540 سانتي مترو او د باران اندازه د 110 ملي مترو تر منځ وي. د دې ولایتونو اړوند سیمو کې پرون هم د واورو او بارانونو راپور ورکړل شوی و. د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د پنځشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت ویلي دي چې تمدد دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان ته د واکسین انتاسکي ورکړل شي. په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې د پولیو شپږ نوې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې سږ کال د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد واکسین څلور کمپاینونه په پام کې دي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي امکان لري پر هغې بې پیلوټه الوتکه چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه برید وکړل د هغه امریکایي الوتکې ګمان شوی وي چې د امریکا پوځي تعصب ته د راستنېدو په حال کې وه. د چارواکي چې غواړي نوم یې افشانه شي پرون وویل لومړني راپورونه ښیي چې ښایي پر هغې بې پیلوټه الوتکې چې د متحدو ایالتونو پر پوځي اډه راپرېوته درې سرتېري ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د امریکا د هغې بې پیلوټه الوتکې ګمان شوی وي چې په هوا کې وه. د دې چارواکي په وینا د دښمن الوتکه هغه مهال چې امریکایي الوتکه اډې ته راستنېدله په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې په حال کې وه او ځکه د هغې د ویشتلو او له منځه وړلو لپاره اقدام ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د شنبې خبرداری ورکړ چې په تیره دوه کلنه جګړه کې د اوکراین لاسته راوړنې به په شک کې وي که امریکا دې هیواد ته نوې مرستې ورنکړي. بلینکن دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې و تر څو له اوکراین سره د امریکا د نویو مرستو لپاره د کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوی ده.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر شوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړي.
په خپل محصل د زده کړو نه پریوزي دی نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلا د دتواړي وزه کې دی نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای نه نور نه پادشو نه شو باندې ختشو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړه او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا دا دې څوم زل دې چې دروغ راته وایي. نور مستا خبره زړه ته نه لويږي. زغره کې کزا
خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې لبزګرو او نشئی موادو لعمل لزیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بې وزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې تریخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکا به دهقانان چند چیز
لبزگرو سر دمرستو لپاره چو شیانو تارتیا ده. نمره دا چی نړی باید ملګرو ملتونو تا پیسی ورکری چی لده لاری افغانستان تراورل چی باید دمرستی همغگی شی او د دې تر څنګ مستحق خلق معلوم کرل چی او سروحیه دستی در چی دا افغانستان دا حکومت او ملګرو ملتونو ترمنز یوا جبه او مشترکی پروژه نشتا. دستون زده دی سبب شوی چی دو کارو رئیس افغانستان تا نړیوال مرستی و نرسیگی.
کومکای جهان به افغانستان برسه.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په خو د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډیرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا یې دا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، وایي مو ټکیي مو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میلا دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي موسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. د لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه م دا غنم نمو نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې پلاړ سو ایران ته، پنځه شپږ میلیونه به دا قاچاق به راڅه اخي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنۍ کوي.
نشی مواد محصل ذهن تکنه کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه څوزه تقسیمیږي، په درس تمرکز ختميږي، په خپل هغه څه چې د وجود ته ضرر رسي د دنه د درس د یادولو انرژي اخلي. بل ډېر ټولنیز ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه زړه پاتېږي. که بیا چرته په نشه کې هم دغه څه ډېر ژور لاړ شي، په خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي او جلا ده، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
ایا په خپل ملګرو ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولای شي کوم کس دی د نشې لامل د زده کړو له بهیر څخه پاتې او لګنو ستونزو سره دی مخ شوی وي؟
په خپل ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما و تعقیب، لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا مونږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یې شو، ډېر جور لاړ او بس بیا نو د بل مشر ورو د کاروبار او هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په احتیاط کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولی بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیرش ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نه شي کېدای، خو د دوستان د ملګری چې چا سر کېنی پاسي د ماحول هغه ډیر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروری ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروری مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیر ضروری ده چې ښوونځیو او پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخه مواد زی پزیشی لکتر لگه مضمون زی پزیشی. نشه ده انسان ژوند تباه کوي او حتی از ده ژوند انسان وباسي. مونږ ډیر نشیان ولیدل چې هغه ډیر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډیر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډیر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډیر ښه وړتیا لري، ډیر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چلته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد زیاتره کول ډیر لازمي دي. باید کورنۍ ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټیږي لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوه کړي او ته وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا ده چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملا د بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده په تداوي کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکه د نشې توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان دا باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولې. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله څلور میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشه یي ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولای اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دکان و، کلي کې مې دکان و، پرچون دکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دکان مې کوه، دکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس پخته شومه، تریماډول ګولۍ مې ایسته کړه. څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړۍ نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګولۍ راسګیرې کړې. بس ښه، ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بستر وم، چې نشه مې ونه کړه، ګولۍ مې ونه چوله، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و، چې ګولۍ مې واچوله بیا بس یوم روغ بوم. ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ در وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، شالته مې نشې پرېښې، بېرته چې راغلم دکان ختم و، د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رانه لګېدګلې، پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول، او چې بس پیسې دکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښوده. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو، دې حالت را ورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو، زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادوارد د تاریخ را کړه چې په دې غم کې خطا کړم،
مغز د مون خراب کړو، واډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پورې وخندول اوس وای نور می تو بادا
غیر د پلارا بیا داسې بد نه گو، تم صرف ڈاکٹر ته ورسوا.
دروغ مو وایا، دا دې څومزل دی چې دروغ راته وایي، نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زور کېږه ځه.
مورې بابا خو زما خبره نه مني، غیر دې تور ته ووایه کنه.
خیر دې عبدالله پلاره، دا ځلې معاف کړه، نه ویني چې زوی دې په پښو کې درغړي او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکړه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښېمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، هغو کسانو را وشړلم چې زما له مخه به خبرې هم نه شو کولی، ویلې زه پوډرې تو بوٹو نغلا کے
خو خوائی تو اردل جمعات بوٹو نغلا کری دی زوز پا دی کلی کی ستال لاس پور تا چاہتا نشم کتا لائی
دا سی موائی اثاری ہے زما دا زوی بلا دی پر ٹولو گرزی زما زوی وائی نور پوڑا نسکوام او تا یہ نمانے
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا کتا ناز نوار کهو دی بنا پوڑری که دو خالکا کدی دنشی پری خودولو ارادر اختیاوی نصابا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلان سپینه گیری او دی وڑو اولادونو تا دی اگورا پدی کور که اغا دی گتی وردی سڑا یوازی تی نن پر اختیاو آداو که چه نور با پوڑر نسکوی
مور غم مکوا دازل مکلک که ارادا دا تازی با میووی نی چه چنگ پوڑر پیدم دردی وروز تا باز مال اللہ سا بکلی که نشر منده کی گئی
بس سمه دا بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کیږي چې پوډر سکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایه چې څه نیت دې کړی
نیت مې دا دی چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري علاج یې ډېر وخت نیسي
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډرز کوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته په خره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو په خره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه که نه
وایه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکړم وایې ته شلاسه ته مې دښمنی
ګوره اکا خیر دی د یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوځي او زه ورته ګورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو الله مل سه
د زهرو کاروان